السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت د 2019 پروګرامونه په دویمه نیمه کې اوریدلې سي په راپورونه کې اوري چې د افغانستان ولسی جرګې نن په خپل عمومي غونډه کې پر دې ټینګار وکړ چې د حکومت مشران باید په خپل کې موجوده اختلافات په معقول ډول حل کړي. اساسي او بشري حقوقونه او مخکښ شذب 2019 پروګرامونه په دویمه نیمه کې اوریدلې سي. د نړۍ په خبرونه کې راځي چې روسیا وايي نه ورځي کېږي چې د سوریه په حلب ښار کې هوایي حمله نه دي کړې. د اوکراین د پارلمان مرستیاله رئیس نادیا ساوچینکو مسکو ته تللې چې د دوو اوکراینی وګړو په محاکمه کې ګډون وکړي. تر هر څه مخکې له ناجی ساپی نه د افغانستان خبرونه اوري.
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی اوري. د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د هوکړه لیک د پلي کېدو کمیټه وایي چې ټاکل شوې دغه کمیټه تر راتلونکو دوه ورځو پورې به خپل کار پیل کړي. د ولسی جرګې د ریپلای وایي د افغان حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات او پر یو بل انتقادونه د ملت او امنیتي ستونزو لامل شوي. او د زابل ولایتي چارواکي وایي چې د دغه ولایت د عدلي رئیس د اخلاقي فساد په تور څارنوالۍ ته معرفي شوی. د خبرونو تفصیل. د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د هوکړه لیک د پلي کېدو ګډه کمیټه وایي ټاکل شوې چې دغه کمیټه تر راتلونکو دوه ورځو پورې به خپل کار پیل کړي. د دغه کمیټې یو غړي محمد امین کریم نن په دې اړه ازادي رادیو ته وویل په دې برخه کې مهم ګامونه اخیستل شوي او تمه ده چې تر راتلونکو دوه ورځو پورې دغه کمیسیون د دولت لخوا په رسمي ډول افتتاح او عملي کار پیل کړي. افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي سمو د وړاندې د سولې هوکړه لیک لاسلیک کړ او دغه هوکړه لیک د پلي کېدو لپاره د یوې کمیټې پر جوړولو سلا وشوه. د ولسی جرګې د ریپلای وایي د افغان حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات او پر یو بل انتقادونه د ملت او امنیتي ځواکونو روحیه کمزوري کوي. د دغه جرګې دویم مرستیال نعمت الله غفاري چې د نن ورځې د جرګې مشري کول ول چې د حکومت مشران باید خپل دغه اختلافات په تفاهم حل کړي. د وای منګ د حکومت مشرانو په جدي ډول غواړو چې خپل دغه اختلافات په یو تفاهم سره حل کړي. دغه اختلافات علني نه کړي. هر څومره چې دغه مسایلو تلمن ول کیږي د خلکو ترمنځ اندېښنې نورې هم زیاتېږي. دا په داسې حال کې ده چې د جمهور رئیس لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم په خپل وروستیو سرګندونو کې ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله په قوم پالنې تورن کړ او ادعا یې وکړه چې ولسمشر غنی پر د باور نه لري. د زابل والی وایي د دغه ولایت د عدلي رئیس ګلاب محمد خطیر د اخلاقي فساد په تور سرنولۍ ته معرفي شوی. بسم الله افغان ملنن ازادي رادیو ته وویل چې د نوموړي دنده هم ازنډول شوې ده.
هغه سرنولۍ ته معرفي کوي او سره د غالکه چې تر اوسه ماجدلی نه دی نه ماته معرفي شوی دی نه ماته راغلی دی. دوی دواړه سره پوښتنه کیږي بس خاص به کیږي او وظیفه یې په تعلیق کې ولوېدله تر څو چې دا موضوع د دې هغه نتیجه معلومه شي.
دا اقدام رسله هغه کې چې د ټولنیزو رسنیو لاري په یو خبره شوی ویډیو کې د زابل د عدلي رئیس ګلاب محمد خاطر لدل کېږي چې د خپل یو کارکونکي څخه د جنسي اړیکو غوښتنه کوي. خو د عدلي رئیس ګلاب محمد خاطر دغه ادعا رد کړي او ویلي چې دا په زابل کې د ځمکو د غاصبینو او مافیا لخوا ورته یو جوړه شوې دسیسه ده. او د غور چارواکي وایي یو شمیر وسله والو چې ځانونه یې داعش ډلې پورې اړوند بلل تېر ماښام دېرش ملکي وګړي وژلې. دغه ولایت والی محمد ناصر خازي ازادي رادیو ته وویل چې په وژل شوو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. خو د غور د والی ویان عبدالحی خطیبي ازادي رادیو ته وویل چې د وژل شوو یو شمیر درې دېرش تنه ته رسیدلی. دا تر دې دمه د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه له ملالې بشیر څخه اوري.
روسیا وای نه ورځی کیږي چې د روس ته سوریه په حلب شار کې هوایي حمله نه دی کړې. قوراپورونه وای چې په ورستوي ورځو کې هوایي حمله دوام کړی دی. د روسیې دفاع وزارت یو لوړ پوړی چارواکي سرګی رودسکوی پرون ویل چې مسکو د اکتوبر په نهمه هوایي حمله ودرولې او اوس به هم دا اقدام دوام کړي. دا ونه ویل چې د څومره مودې لپاره په هوایي حمله نه کیږي. دای وای
Еще раз обращаю ваше внимание на то, что с
18
круг этого города будет продлен.
خود سوریه د بشری حقونو د څار ډلې ویلي هوای حمله د تیر شنبه په ورځ بیرته پیل شوې او په ختیځ حلب کې تر اوسه د ملکي وګړو د وژل کېدو راپور نه دی ورغلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له روسیې غوښتي چې په هوایي حملو کې نوی اعلان سوی وقفه عملي کړي چې ملکیانو ته بشري مرستې په سمه توګه ورسول سي. د امریکا د استازو جرګې جمهوري غوښتونکي مشران غواړي د نومبر د 8 له انتخاباتو وروسته د ایران پر وړاندې د بندیزونو قانون بیا پلی کولو لپاره رایه ورکړي. دا قانون چې د ایران پر بالستیک توغندیو او اټومي پروګرام بندیز لګوي د دسمبر په 1 پای ته رسیږي. ویل کېږي د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې رئیس اډ رایس به د راتلونکو لسو کلونو لپاره له سره دغه قانون وړاندې کړي. د قانون راتلونکی څرګند نه دی، خو ویل کېږي شایي سپینه ماڼۍ مخالفت وکړي. د اوباما ادارې له کانګرس غوښتي چې دا قانون دې له سره نه وړاندې کوي، ځکه مخکینی قانون تر اخري نیټې تېرېدو وروسته هم کولای سي په هغه صورت کې که ایران د نړۍ له قدرتونو سره کړې موافقې څخه سرګړونه وکړي پر ایران اقتصادي بندیزونه ولګوي. د اوکراین د پارلمان مرستیال رئیس نادیا ساوچینکو مسکو ته تللې چې د دوو اوکراینی وګړو په محاکمه کې ګډون وکړي. دغه اوکراینی وګړي په 1990 لسیزه کې د چچنیایي جلاغوښتونکو سره یو ځای په جګړه تورن دي. ساوچینکو نن په ټولنیزو رسنیو کې یو بیان لیکلی چې وایي دا ماته مهمه ده چې دلته اوسم او لږ تر لږه په خپل حضور سره د دوی ملاتړ وکړم. ټاکل سوی د ساوچینکو د روسیې په ستره محکمه کې د میکولا کریپیوک او ستانیسلاف کلیخ په محاکمه کې ګډون وکړي. کریپیوک په 2.5 کال بند او کلیخ د 20 کلونو په بند محکوم سوی دی. اوکراین دغه دواړه کسان سیاسي بندیان ګڼي او په تکراري توګه یې د دوی د راخوشي کولو غوښتنه کړې ده. ساوچینکو د اوکراینی پوځ پخوانۍ پیلوټه د 2014 په جون میاشت کې په ختیځ اوکراین کې ونیول سوه او په غیر قانوني توګه روسیې ته یوړل سوه. هلته دا د دوو خبریالانو په قتل کې د لاس درلودو په تور په 22 کاله بند محکومه سوه، خو د 2018 کال په می میاشت کې د بندیانو په تبادله کې راخوشي سوه. او په قرغیزستان کې د صدر اعظم سورون بایجین بیکوف حکومت په رسمي توګه وروسته له هغه استعفا کړې ده چې د رواني اونۍ په سر کې ائتلاف مات سو. د قرقیز ولسمشر الماسبیک اتمبایف نن دا اعلان وکړ او دا دوی ورځې وروسته له هغه دی چې د اتمبایف سوسیال ډیموکرات ګوند اعلان وکړ چې شپږ ګوندي ائتلاف پرېږدي. سوسیال ډیموکرات ګوند چې په پارلمان کې تر ټولو زیاتې چوکۍ لري له دې ائتلاف ووت، ځکه د صدر اعظم او پارلمان لپاره د لا زیات واک په اړه ائتلاف په اساسي قانون کې وړاندیز سوي اصلاحات رد کړل. مخکې دغه څلور ګوندي ائتلاف د دغو وړاندیزونو ملاتړ کاوه. د مدني ټولنې فعالانو او د سیاسي مخالفانو د دغو وړاندیزونو مخالفت کړی دی او پر اتمبایف یې تور پورې کړی دی چې پر واک خپل کنټرول زیاتوي.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. ورزو د راپورونو برخه ده. ولسی جرګې نن په خپل غونډه کې پر دې ټینګار وکړ چې د حکومت مشران باید په خپلو کې موجود اختلافات په معقول ډول حل کړي. د فراه ولی وی په دغه ولایت کې د وروستۍ جګړې پر مهال کارول سوې وسله له نږدې ګاونډي هیواد څخه وروړل سوې وه.
موږ به د دې درک معلوموو، په دې باندې به کار کوو چې څنګه دا وسله او مهمات په لنډه طالب ته رسېدلي دي له لنډو مرزونو.
بلخوا د کندز ولی وی کوشش کوي ټول ښار د وسلوالو له موجودیته تصفیه کړي.
دسې عمومي عملیات لپاره چې په یوه ورځ کې یعنی ډېره ساحه موږ پاکه کړو، د هغې لپاره خاص تدابیرو پلان روان د کار شروع دی.
د زابل د عدلیې د رئیس دنده د یوې ویډیو تر خپرېدو وروسته وځنډول سوه.
دوی دواړو ته پوښتنه کېږي، برخاست به کېږي او وظیفه یې په تعلیق کې ولوېدله.
په کوټه کې مدني فعالانو د پولیسو پر مرکز وروستۍ حمله وغندله.
له ډېر وخت د کوټې حالات ډېر زیات خراب دي. یار دا 8 اگست واقعه وسوه، نن سیم بیا غنم نه واقعه وسوه.
د امریکا په مشرۍ ائتلاف اعلان وکړ چې له داعش ډلې د رقه ښار د نیولو لپاره چمتووالی لري. په دې خبرونه کې نور مسایل هم څېړو. 219 پروګرامونه هم درته لرو، اساسي او بشري حقونه او مخکښ ښځې پروګرام. لکه څنګه چې مو د افغانستان په خبرونو کې واوریدل، ولسی جرګې نن په خپل عمومي غونډه کې پر دې ټینګار وکړ چې د حکومت مشران باید په خپلو کې موجود اختلافات په معقول ډول حل کړي. دغه څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې په وروستیو کې د ولسمشر لومړي مرستیال په خپلو خبرو کې پر ولسمشر اجرائیه رئیس او نورو حکومتي مشرانو انتقادونه کړي دي. اجمل تورمن په سټوډیو کې دی له نورو تفصیل سره. تورمن صاحب، د ولسی جرګې په غونډه کې نورې کومې خبرې وسوې؟
بله سالی صاحب، لکه څنګه چې تاسو وویل، د افغانستان د ولسی جرګې د نن ورځې په عمومي غونډه کې وروسته تر هغې چې وکیلانو د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د وروستیو انتقادي څرګندونو په اړه آزاد بحث وکړ، د ولسی جرګې دوهم مرستیال نعمت الله غفاري چې د نن ورځې د عمومي غونډې ریاست یې پر غاړه درلود، د حکومت له مشرانو وغوښتل چې خپل اختلافونه په معقول ډول او د تفاهم له لارې حل کړي. خبرې چې په دې برخه کې د ښاغلي غفاري خپلې خبرې هم واورو.
ما وکلای پارلمان از رهبران حکومت وحدت ملی به صورت جدی میخواهیم که این اختلافات خودشان را با یک تفاهم بین خود حل کنند، علنی نسازند، رسانه‌ای نسازند. هر قدری که به این موضوعات دامن زده میشه، نگرانی و تشویش در بین مردم بیشتر میشه.
ولسی جرګې په داسې حال کې د حکومت له مشرانو په خپل منځو کې د تفاهم له لارې د اختلافونو د حل غوښتنه کړې چې د ولسمشر لومړي مرستیال اوس په خپل تازه څرګندونو کې ولسمشر او اجرائیه رئیس دواړه په قام پالنه تورن کړي او ادعا کړي چې ولسمشر په د اعتماد نه لري او صلاحیتونه یې ورته نه دي ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې د مخه د ولسمشر او اجرائیه رئیس ترمنځ هم اختلافونه پیدا شوي ول چې د اواري لپاره د دواړو مشرانو ترمنځ څو ناستې هم وشوي. په ورته وخت کې میر افغان سیاسي کارپوهان وایي چې د حکومت د لوړپوړو چارواکو ترمنځ اختلافونه به د ملت برخلیک له ستونزو سره مخ کړي. د چارو کارپوه احمد سیدی په دې اړه چې به مخکې آزادي رادیو ته وویل،
زما کې د باور دا چې دا اختلاف چې د رئیس جمهور او د معاونینو رئیس یې په منځ کې دا د وطن او خلک په ګټه نه دي. دا مشکلات دا د تفاهم له لارې نه حل کېږي. هغه اختلافات د زمامدارانو په منځ کې اوس تر رسیدي حکم را به دستی په وطن او خلکو ته برسیږي. زه امیدوار یم چې دغه مشکلات په خپلو خبرو اترو حل شي. چې هر نکي د دې حکومت عمر باندې کم شي، د دې نظام او وضعیت دومره روښانه ویلي.
سالی صاحب، د حکومت د مشرانو ترمنځ دغه اختلافونه په اړه زموږ خبریالانو په کابل کې د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي هم پوښتلي دي. خبرې چې په ګډه د دوی خبرې هم واورو.
ستاسو له پیغامونو نه
چارواکو ترمنځ چې کوم اختلافات دي، د هغې ته به یا دومره پته لګېږي یا بلې لګېږي. مقصد ټول تاثیر چې کومه ډېر عوامو باندې دی، د دننه په ادارو کې هم اختلافات جوړېږي. دا اختلافات چې کوم د افغانستان د اقتصادي اړخ باندې ډېر زیات منفي تاثیرات ورځي. که چېرته دا اختلافات ختم شي، نو کېدای شي چې نور د پاکستان کې چې کوم افغان مهاجرین دي یا په نور ملکونو کې دي، خپل وطن ته زړه ښه کړي. او کله چې دا اختلافات وي، نو بیا هېڅکله د افغانستان چې کوم وګړي بهر ملکونو کې، نو هغې خپل ملک ته زړه نه شي کولی. ولې چې خپل داخلي اختلافات دي، دلته کې دا خپل کور لا نه دی جوړ. کله چې خپل کور کې مشکل حل شي، بیا خلک نه راځي.
موږ تاسې ته تاوان دا دی چې امنیتي زیاته ده. ولسی خلک مرکه، بیچارهګان کې مرکه، مظلومان کې مرکه، د وزیر زوی، د گورنر زوی، د ولسوال زوی، د کومندان زوی، دا خو یو هم کې منډه شو. هغه قراری په چوکو کې ناست دي، د دېنه خبر نه دي چې دا ولس په څه حال کې دی. کله چې یو د وزیر زوی یا د هغه زوی مړ شي، ټول فاتحانې بشي، روډونه بند دي، ولسی خلکو ته تکلیف وي، ډېر بدبختۍ سره بیچارهګان مخ دي.
رهبران یا د حکومت مشران خپل منځ کې نه جوړیږي. د عام ولس د سکوپو نه، د وادي کارمند د دولت نه څه ګناه ده؟ ټول د مغو لارو تعقیبوي. کله چې رهبر ګوري چې داسې کوي، هغه کوس خلک چې مقرر کړي هم هغه په لارې ځي.
د حکومتي مشرانو ترمنځ مو د ورستیو اختلافاتو په اړه د کابل د څو اوسیدونکو نظرونه واوریدل. د فراه والی وایي د دغه ولایت په جګړه کې کارول سوې وسله له نږدې ګاونډي هیواد څخه وروړل سوې ده، او تر دې پخوا دغه ډول وسلې د افغانستان په جګړه کې نه و کارول سوې. درې اونۍ مخکې د دولت وسلوالو مخالفانو د فراه ښار د نیولو لپاره پراخې حملې پیل کړې. د افغانستان په لویدیځ کې امنیتي چارواکي وایي چې په دې جګړه کې ایرانیانو او پاکستانیانو برخه درلوده. جزئیات له اسمت څاروان اوري.
په داسې حال کې چې د فراه ولایت د مرکز په شاوخوا کې د جګړې زور ختلی، د دغه ولایت والی د فراه په جګړو کې د ګاونډیو هیوادونو لاس ویني. آصف ننګوی هغه وسلې چې د فراه په جګړه کې وکارول شوې تر دې پخوا په افغانستان کې نه دي لیدل شوې.
دې وسلې په ایسا کې زه شک لرم چې دا وسله د موږ له بل ګاونډ نه راوړل کېږي. د طالبانو د 82 مرمۍ، د افغان مرمۍ، مزایل او د دوی دومره مصرف دی چې مهمات دوی کړی ده، یعنی کم له کمه 300-400 فیره دوی د 82 مرمۍ ویستلي. دا مرمۍ یعنی په افغانستان کې نشته، نو له کومه څه وي سوال دا ده. او موږ به د دې درک معلوموو، په دې باندې به کار کوو چې څنګه دا وسله او مهمات په لنډه طالب ته رسېدلي دي له لنډو مرزونو نه.
د افغانستان په لویدیځ کې د 1568 انصار زون قومندان جنرال حسن شاه فروغ هم وایي چې د فراه په جګړه کې ایرانی او پاکستانی اتباعو برخه لرله او د جګړې قومندانۍ د یو پاکستانی صاحب منصب په لاس کې وه. دا جګړه یوازې له افغان طالبانو سره نه وه، دا عادي جګړه نه وه، دا یو پلان شوی منظم د هیواد له بهره د بهرنیانو له لورې او د هغوی په ګډون د فراه ولایت د نیولو په هدف جنګ و. په دې جګړه کې پاکستانیانو هم برخه درلودله او تر کومه ځایه چې موږ معلومات لرو د هغو په منځ کې یو هم جنرال و. داسې معلومات هم شته چې په دې جګړه کې د ایران د بلوچستان خلک شامل ول. د فراه جګړه وروسته له دې پیل شوه چې حکومت د بخشاباد بند د جوړولو پریکړه وکړه او د فراه قومي مشرانو د بند امنیت د ساتنې ژمنه وکړه. د جګړې په ترڅ کې د دولت وسلوال مخالفان د ښار یو شمېر څنډې ونیولې، خو فراه ښار ته د کومکي ځواک د رسېدو له کبله وسلوال حمله کوونکي په شا وتنبول شول. د ظفر قلي اردو قمندان تورن جنرال محیدین غوري وایي چې د فراه په جګړه کې طالبانو ته سخته مرجوب له اوښتی ده. دی وایي چې له امنیتي ځواکونو سره د ولس ملاتړ د طالبانو د ماتې سبب شو.
ما تعقیب شو داریم،
موږ یې تعقیبوو، که خدای کول هغو کسانو ته به چې زموږ د ښارونو او لویو لارو د نیولو هڅه یې کوله تر دې لوی ګوزارونه ورکړو. افغان امنیتي چارواکي وایي چې د فراه په جګړه کې 200 وسلوال مخالفان وژل شوي او 300 نور ژوبل شوي دي. د فراه والی آصف ننګوی چې له طالبانو سل مړي د جنگ په جبهه کې پاتې شوي دي. د ده په وینا د طالبانو په منځ کې زیات شمېر پنجابیان هم شامل ول.
په دې کې پاکستانیان مسولو مونږه د تمی کشمیری چې ولادت کسانو سره په بکوا کې د مرسو دا د مشهور ترهګرو لدلی نه ده او پنجابای ده. د دې ګروپ دلته ډاکټرانو یو دوه ځای چې کار یې کړی ده کلینیک کې د طالبانو د زخمیانو دا پاکستانیانو.
د فراه والی په دې تعجب کړی چې کومې سیمې ته چې طالبان رسېدلي د هغې سیمې اوسیدونکو ته نه چرګان پرېښي، نه پسونه او نه د کور وسایل، هر څه یې ورڅخه غلا کړي دي. د فراه د جګړې په نتیجه کې د فراه ښار او شاوخوا سیمو په زرګونو کورنۍ نیمروز او نورو سیمو ته بې ځایه شول، خو اوس چې په سیمه کې حالات په عادي کېدو دي اکثره فراوال بیرته خپلو کورونو ته روان دي.
ومرودل چې د فراه ولی وی په دغه ولایت کې د وروستۍ جګړې پر مهال کارول سوې وسله له نږدې ګاونډي هیواد څخه وروړل سوې وه. بلخوا د کندز والی د ښار په دویم ځلي سقوط کې غفلت مني، خو ټینګار کوي چې دغه پیښه به بیا نه تکرارېږي. اسدالله عمرخیل وایي چې دا ځل وسلوال طالبان نسي کولی پر ښار برید وکړي، ځکه چې هغوی ته په وروستۍ لس ورځنۍ جګړه کې سخته مرګ ژوبله اوښتې. خو خلک او ځینې وکیلان شکایت لري چې لا هم وسلوال د ښار په څنډه کې فعال حضور لري. اجمل آریان لسیمی رپورت را کوي.
که څه هم نږدې یو میاشت وه چې د کندز ښار د افغان ځواکونو په کنټرول کې دی، خو لا هم د ښار اړوند نږدې څنډو کې وسلوال طالبان فزیکي شتون لري او وخت نا وخت د ښار شاوخوا سیمو څخه د سپکو او درنو وسلو غږ اورېدل کېږي. د کندز والی اسدالله عمرخیل لا ازادۍ راډیو سره په خبر کې وویل چې د کندز ښار په دوم ځل سقوط کې بېغوري شوې او داسې پیښه به بیا ځل نه تکرارېږي. ښاغلی عمرخیل دا مني چې لا هم وسلوال طالبان د ښار په نږدې څنډو کې شتون لري، خو زیاتوي چې وسلوالو طالبانو د کندز ښار په لس ورځنۍ جګړه کې درنه مرګ ژوبله لیدلې او پخوانی زور او طاقت له لاسه ورکړی دی.
یک ضرب المثل است میگه کور هر دفعه اسای خود گم نمیکنه. ما میگم که به نصرت پروردگار
یو متل دی چې وړون هر ځل خپل اسا نه ورکوي. بیا ځل موږ غفلت نه کوو چې د کندز ښار د طالبانو لاسته ورشي. زموږ غفلت دا و چې موږ د ښار څنډې پرېښودې او په ولسوالیو کې موږ د طالبانو پر وړاندې تصفیه عملیات پیل کړ چې په پایله کې طالبانو پر ښار باندې برید وکړ. د والدي خبرو پر بنسټ چې دوی اوس مهال د پراخ تصفیه عملیات پر پلان باندې کار کوي او ډیر ژر به د ښار شاوخوا سیمې او کلي د وسلوالو طالبانو له شتون څخه تصفیه شي. نوموړي په دې اړه داسې وویل:
چڼیز عملیاتونه د منګه شروع دي. تر اوسه پورې دا د ښار د شاوخوا په کلو کې هره ورځ دا عمل انجام ده او د شپنیز عملیاتونه هم له دې سره ګډ فعالیت لري. داسې عمومي عملیات لپاره چې په یوه ورځ کې یعنې ډېره ساحه موږ پاکه کړو د هغې لپاره خاص تدابیرو پلان روان د کار شروع ده. انشاءالله هغه به شروع شي.
خو بلخوا د کندز د ولایتي شورا یو شمېر غړي بیا وایي چې تر اوسه پورې د کندز سیمه ییزه اداره نه ده توانېدلې چې د ښار شاوخوا څنډې د وسلوالو طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي او یا هم دفاعي کمربند جوړ کړي. د کندز د ولایتي شورا یو تن غړي امرالدین ولی په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
اگر بگیم که هیچ واقعیت نداره تا اونز ما دیریم کندز هستیم کدام عملیات تصفیهوی را ندیدیم.
دا خبره هیڅ حقیقت نه لري. تر اوسه پورې تصفیه عملیات نه دی پیل شوی او عملیات خو پر ځای پرېږدی. تر اوسه پورې یو دفاعي کمربند نه دی جوړ شوی چې د طالبانو د بیا ځل بریدونو مخه ونیسي. د یادولو وړ ده چې لا هم یو شمېر خلک له خپلو کورنیو سره د کندز ښار څخه د وتلو په حال کې دي، ځکه د کندز ښار په دوهم ځل سقوط کې ملکي خلکو ته هم مالي او هم ځاني زیانونه رسېدلي دي او اوس مهال د دې ښار اوسېدونکي د خپل راتلونکي په اړه ناهیلي او اندېښمن دي، ځکه لا هم دغه ښار د وسلوالو طالبانو له جدي ګواښونو سره مخامخ دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وول ازادي راډیو واوري.
د زابل والی وی دغه ولایت د عدلی د رئیس دنده زندول سوی او د اخلاقی فساد په تور څرنوالی ته معرفي سوی دی. له کندهار صادق رښتینی رپورټ راکوي.
وروسته تر هغه چې په ټولنیز رسنیو کې په یو خبره سوی ویډیو کې د زابل د عدلی رئیس ګلاب احمد خطیر لیدل کیږي چې د خپلې وکارکونکو څخه د جنسي اړیکو غوښتنه کوي. د زابل والی بسم الله افغان مال ازادي راډیو ته وویل چې د نوموړي دنده زندول سوی او د اخلاقي فساد په تور څارنوالۍ ته معرفي سوی.
هغه څارنوالۍ ته معرفي کوي او سره دغه علاقه چې تر اوسه ماجدلې نه دی نه ماته معرفي سوی دی نه ماته راغلی دی. د دواړو سره پوښتنه کیږي، بس خاص به کیږي او وظیفه یې په تعلیق کې ولوېدله تر څو چې دا موضوع د دې هغه نتیجه معلومه شي.
په عین وخت کې د عدلي رئیس ګلاب احمد خطیر وایي چې سبسبه ویډیو د ده خو ژغ ورسره جلي یو ځای سوی. د نوموړي په وینا دا په زابل کې د مځکو د غاصبینو او مافیا لخوا ورته یوه جوړه سوې دسیسه ده. د ټولنیزو رسنیو ډېری کاروونکو د دغه ویډیو تر لیدلو وروسته د عدلیې پر رئیس سخت انتقادونه کړي او له قضایي او عدلي ارګانونو څخه د نوموړي د محاکمې غوښتنه کړې.
او سجمل تورمن د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه کوي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د وروستیو انتقادي څرګندونو او د افغانستان د سولې په وړاندې د پاکستان د دوګونی سیاست په اړه د جنرال نیکولسن د څرګندونو په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. سرخط خپلواک ورځپاڼې د ښاغلي دوستم د څرګندونو په اړه په خپل نننۍ غنه کې د ارګ اعلامیه راخیستي چې په کې راغلي دا ډول خبرې د لومړي مرستیال له موقف سره نه ښایي. په مطلب کې راغلي چې په داسې یو حالت کې چې نړیوال د کابل سره همکاري او مرسته کوي او حکومت په نړیواله کچه د افغانستان د اعتبار په جوړولو بوخت دي، د جنرال دوستم دا ډول خبرې د اساسي اصلاحاتو مخه نیسي او د هیواد دښمنانو ته د غلط استفادې زمینه برابروي. په مطلب کې درګ د اعلامیې په حواله لیکل شوی چې د دوستم ټول تورونه قضایي او عدلي پلټنې او تحقیقات غواړي چې رښتیا او دروغ معلوم او د قانون له مخې ورسره چلند وشي. میثاق خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سر مقاله کې دې موضوع ته بل ډول اشاره کړې، د جانکیری د نسخې د ناکامۍ بل سند. په سر مقاله کې راغلي وروستۍ څو میاشتې چې د دې حکومت د هوکړلیک دوه کلنه موده هم مخ پر ختمېدو وه، ډاکټر عبدالله د ولسمشر غنی پر خلاف غږ وچت کړ چې ګواکې په شپږو میاشتو کې نشم لیدلی. همداسې په وار وار جنرال دوستم او احمد ضیا مسعود چې په دې حکومت کې د ناز او امتیاز لوی ونډې وړي وخت پر وخت له ولسمشر نه سر ټکوي. په سر مقاله کې د پوښتنې په ډول مطرح شوي چې د ولسمشر لومړی مرستیال پوځي د ریشي واغوندي پر ټانګ سپور شي جګړې ته ولاړ شي، خو د جګړې دوړې لا نوې ناستې چې مرستیال د ولسمشر نه په شکایت خوله پرانیسي. مرګونه شوي وي خو پایله نه لري. مرستیال او ولسمشر یو د بل پر خلاف تبلیغاتی مورچل تو دی کړی د دې حکومت معنی څه ده؟ سرنوش خپلواکي ورځ پاڼې بیا په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال نیکولسن په اوله لیکلي چې پاکستان هم په یو وخت کې د سولې د خبرو هڅه کوي او هم د ترهګرو ملاتړ. په مطلب کې راغلي چې نیکولسن له انډین اکسپرس ورځ پاڼې سره په مرکه کې ویلي چې لا هم د ترهګرو ستر مرکزونه په پاکستان کې دي او له هغه ځایه پر افغانستان کې ورانکاره بریدونه سنبالوي. په سرمقاله کې د جنرال نیکولسن له خولې دا هم راغلي چې حقاني شبکه اوس هم په قبایلي سیمو کې په آزاد ډول فعالیت کوي او ستر مرکزونه لري.
د ننګرهار ولایت له پچیراګام ولسوالۍ څخه په سلګونو کورنۍ مجبور سوي چې نورو سیمو ته کډه وکړي. د ولایت چارواکي وایي چې له دغو کورنیو سره د مرستو ترتیبات نیول سوي خو خلک وایي چې داعش ډلې ډېر ظلمونه ورسره کړي. تفصیل د شاه محمود شینواري په راپور کې.
د پچیراګام ولسوالۍ په پاس پچیر سیمه کې د داعش وسلوالو برید له امله په سلګونو کورنۍ دې ته مجبوره شوي چې له لوښو او کالو څخه ډک کور نه پرېږدي او نورو سیمو ته کډه شي. د دې سیمې خلک وایي په پاس پچیر سیمه کې هیڅوک نه دي پاتې او ټولې کورنۍ د جلال آباد ښار نږدې سیمو ته کډه شوي.
هیڅ یو فامیل هم په خپل کور کې نه دی پاتې. د دوی زنانه او ماشومان داسې کډه شوي دي چې هیڅ شی نه دی توانېدلی چې د خپل ځان سره ویسي. صرف ماشومان یې غېږ کې نیولي دي، نه یې بستره ولې د ځان سره او نه یې ځان سره ظروف او فرش داش هم نه دی وړی.
اوس نه وای خو داعش ته د حکومت هم غم نه کوي، داعش حکومت هم بېرته موږ باندې ظلم نه کوي. پاتونګو خلک یې پاکر ته ویشته، عوام یې ویشته، داعش یې خو داعش ته حکومت ته موږ په نور تنګ شو څه وګورې مجبور پاته باغو کې پراته دي، بس نه خیمې شته ورسره نه بل شی شته ورسره.
د ولایت وینا تاوله خوګیانی هم ویل پچیر څخه د کړه شیو کورنۍ او تعداد تر زرو رسیږي چې ولایتي ادارې دغه کورنۍ ته د لومړنۍ مرستو پوره ترتیبات نیولي.
بشری برخه کې هم موږ مرستې برابرې کړې دي، لحظه په لحظه موږ مرستندوی ادارو خپل ادارو سره خبرې اترې کړې دي. سبب ان شاء الله عملا کورنۍ ته کډول کورنۍ ته مرستې هم ورکول شي.
خوګیانی وایي کله چې د داعش وسلوالو پر پاس پچیر سیمه برید وکړ له شلو زیات کورنۍ وسوځول او یو تعداد ولسی وګړي برمته ونیول. که څه هم خوګیانی د برمته شو کسانو د تعداد په اړه څه ونه ویل، خو زیات یې کړه چې د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په پایله کې لنیول شوو کسانو څخه څلور تنه راخوشي کړي.
یو شمیر ملکی وګړي داعش له ځان سره بیولي وو چې له هغې ډلې څخه څلور تنه تیره ورځ د عملیاتو پر مهال د داعش له منګولو آزاد شوي او خپلو کورنیو ته سپارل شوي دي.
د ولایتي ادارې د معلوماتو له مخې له تیرو دوو ورځو راهیسې افغان ګډو ځواکونو هم د پچیراګام ولسوالۍ اړوند د پاس پچیر په سیمه کې د داعش پر ضد هوایي او ځمکني عملیات پیل کړي چې لا هم دوام لري. چارواکي وایي تر هغه به دغو عملیاتو ته دوام ورکوي تر څو په بشپړه توګه داعش وځپي، خو د سیمې خلک وایي تر هغه چې پر داعش د هوایي بریدونو لړۍ نه وي تیزه شوي، د ځمکنیو عملیاتو اغیز په هغه اندازه ګټور نه دی.
په کوټه کې د بشري حقوقو فعالانو د پولیسو پر روزنیز مرکز د تیر شپې حمله غندلې او احتجاج یې پیل کړی دی. برکوال میاخیل د څو احتجاج کوونکو نظرونه راخستي.
زما نوم شمس مندوخیل دی او موږ سیدا د هیومن رائټس اکټیویست او د علاوه د سیول سوسایټي کم ګروپ سیدی هغه دغه د خاموش احتجاج دلته د کوټه کې واقع سیو په دغه حواله سره د مردلته د پریس کلب مخامخ کړی. له ډیر وخت د کوټه حالات ډیر زیات خراب دی. 18 اگست واقع وسو، نن سیم بیا غنم نه واقع وسو. سیدا یو کم عمل روان دی، دا ډیر غلط روان دی. باید از دارو کاف سی عوام ته تاپوز ورکي او خلکو ته تاپوز ورکي. د غیر علاوه سیدی دلته دوم رضایت سیو سکیورټي ادارې دی چې د کوټه سب باشنده دی اغه هر لس منټه باسي دي اغه ل پلیس سره ل آرمی سره یا د ملي د پیراملټری ملشي واسطه د دغه مخامخ کاجی کار سره ل کور راوځي. نو سي دوم رضایت غټه سکیورټي باوجود اغه سي دي د عملی کاج نو دا یو بالکل سوالیا نشان ده او مرغواړو سي باید دا خلکو ته تاپوز ورکي.
ډاکټر اسمت آغاز مانوم دي، ز پاکستان فارماسي اسوسییشن بلوچستان وایس پریزیدنت. اصل کې موږ دلته د پریس کلب مخ ته یو احتجاجي کمپ لګولې او سلو 15 ورځې لمخې. نو زموږ سنور غوښتي به خو پرون چې دا کومه واقع رایسی وید هغه مجدر پر زړه غم جن کټلو. اوس نن دا سیبل سوسایټي والا ته یو پروټیست جوړ کړو، سایلنت پروټیست. موږ هم راځو دې پروټیست برخه جوړ شولو. موږ هم دا غواړو چې ډېر ناروا عمل سوي دی برای موږ انسانان، ډېر قیمتي انسانان لمن زتلیل دی او په کار دی چې حکومت او نور ادارې انسانان ته تحفظ ورکړي. د کوټو خلکو د کوټو ولس د ژوند حق لري. هر سړی یار انسان هر وګړی د ژوند حق لري، هغه ته د ژوند تحفظ ورکول د حکومت ذمہداري ده. بایچ وری
زما نوم اسمت الله جوګزی دی او سوشل اکټیویست هم دلې په کوټه کې. نو د برای چې کوم واقع سوګی ده زموږ په نظر باندې انساني حقوق ته ډېر غټه دچکا ولګي، ډېر غټه خطره ولا. نو په دې باندې زموږ د کم څه کم ملګری دی د ګرد راغلي دی د پریس کلب له سامنے زموږ شه د خاموشي او شه په شه طریقه باندې موږ دا پروټیست کوو. احتجاج علاج کو دا 8 اگست ڈیر گٹ سانی او ڈیر گٹ واقعہ وس ڈیر انسانی کم نقصان کی وسو اور برائے گچ کم کسان و ددون پولیس والا چوپ دیک شہیدان سو نو بچ دارنگ سے دم س بار بار نس و دے د پار مجن دا احتجاج کر دی پرمن احتجاج دی نو د خپل ٹوٹل بلوچستان زدا ویل لرو دی بم پرمخ باندې دارنگ خالی لاشون بنو اٹھو چ مثال چوک مڑ سی دی راج خالی مڑی پور تکی دی بچ خپل خبری و کی پردا باندې دو یو ایکشن واخی چ بای دارنگ کارون چ کی جولی بار بار کی جولی بلوچستان د سکیورٹی نو ور کی ولی د بلوچستان دون خیال نس ساتل چ بار بار پمش کی دی گڈ گڈ دما کی کجی اور مش وس پور یو دی قدم نه دی خاصی سی غز مش په حق کی
په کوټه کې ځینو فعالانو احتجاج کړی ورسته حمله غندلې او له پولیسو د امن غوښتنه کوله. دوه نیمه بجې سوی ملالۍ بشیر په سټوډیو کې د مهمو خبرونو لالنډي سره
د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د هوکړې لیک د پلي کېدو ګډه کمیټه وایي ټاکل شوی چې دغه کمیټه تر راتلونکو دوه ورځو پورې خپل کار پیل کړي. د غور چارواکي وایي یو شمیر وسلوالو په ځانونه چې ځانونه یې داعش ډلې پورې اړوند بلل تیر ماښام یې دیرش ملکي وګړي وژلي دي. د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي د افغان حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات او پر یو بل انتقادونه د ملت او امنیتي ځواکونو روحیه کمزوره کوي. روسیا وایي نه ورځې کېږي چې د سوریې په حلب ښار کې هوایي حملې نه دي کړي. د امریکا د استازو جرګې جمهوري غوښتون کې مشران غواړي د نومبر د اتمې له انتخاباتو وروسته د ایران پر وړاندې د بندیزونو قانون بیا پلي کولو لپاره رای ورکړي.
اوس نجيبه زمان اقتصادي خبرونه لولي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خنوای چې تراتلونکو لس ورځې پورې به په چین کې د سارک اقتصادي غونډه جوړه سي. د دغې خونې مرستیال خانجان الکوزینن ازادي راډیو ته ویل چې په دې غونډه کې به د سارک سازمان د غړیو هیوادونو د سوداګرۍ خونې استازي ګډون وکړي او د دغو هیوادونو ترمنځ به د سوداګرۍ پر پراختیا خبرې وسي.
تر اوسه پورې د دې غونډو نتیجې البته د تجارت په برخه کې ډېر زیات موجودې دي. د چین سره چې زموږ تجارت او د هند سره او د پاکستان
شاغلی الکوزی وای چې د سارک سازمان غونډې د دغه سازمان د غړیو هیوادونو ترمنځ سوداګریزي اړیکې پراخی کړي دي خو د پنګونې په برخه کې لا عملی ګامونه نه دي پورته شوي. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي چې د کرنیزو محصولاتو د ساتنې په هدف یې په پروان ولایت کې د 9 لک افغانیو په لګښت 109 زیرمتونونه جوړ کړي دي. د دغه وزارت ویاند لطف الله راشد ازادي راډیو ته ویل چې په دغه زیرمتونونو کې به له 10 تنو څخه زیات د پیازو حاصلات ساتل کیږي او په هر زیرمتون کې ډیرو کورنیو ته په دوامداره توګه د کار زمینه برابره شوې ده. شاغلی راشد وایي له دې سره به بزګرو ته د کرنیزو حاصلاتو د 6 ساعتلو زمینه برابره سي. د خوراکي موادو د اتحادیه د معلوماتو لمخې نن د خوراکي موادو عمده بیې په دې ډول دي: یوه بوجي پاکستانی اوړه 1300 افغانۍ او یوه بوجي قزاقي اوړه په 1350 افغانۍ، یوه 50 کیلوي بوجي بوره 2400 افغانۍ او یوه 25.5 کیلوي بوجي وریجې په 1550 افغانۍ، 14 لیټره غوړي په 1000 افغانۍ. نن په کابل کې 1 لیټر پټرول تیل په 4.40 او 1 لیټر ډیزل تیل په 8.40 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 95 پوله، یو ایرو 1 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ، زر ایراني تومان 13 افغانۍ 25 پوله او زر پاکستانی کلداري 1522 افغانۍ.
آیا امریکا به له روسیې سره په جګړه واوړي؟ فرشته جلالزی جزئیات لري.
د امریکا جمهوری ریاست ته کاندید ډونالد ټرمپ ویلي چې د سوریې د وضعیت په اړه د دیموکرات ګوند کاندید هیلری کلنټن د کړندلارو امریکول به امریکا درېمې نړیوالې جګړې ته واچوي. په همدې حال کې د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر جیمس کلاپر ویلي چې کچېرې امریکا لکه څرنګه چې هیلری کلنټن یې وړاندیز کوي د سوریې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د دې هیواد فضا د پروازونو لپاره بند کړي، ممکنه ده چې روسیه د امریکا الوتکې وولي. کلپر پرون په نیویارک کې د سی بی ایس ټلویزیون ته وویل چې مسکو په سوریه کې د هوایي دفاع شو پروګرام نصب کړی او کې له دې پروګرام د کار اخیستلو نیت نه درلودای نو ولی به دا پروګرام هلته نصبول. د جمهور رئیس باراک اوباما ادارې د سوریه د ملکی خلکو د ژغورنې لپاره د دې هیواد پر فضا د پروازونو د بندیز اعلان ډډه کړې. او د دې اقدام یو دلیل ل روسیه سره د مخامخ نشټې د امکان کمول دي ځکه د پروازونو د ممانعت د اعلان په صورت کې باید امریکایي الوتکې د سوریه د حریم څارنه وکړي خو هیلری کلنټن یوازنې سیاستوال نه ده چې داسې بندیز د اعلان ملاتړ کړی دی د جمهور غشتونکو ګوند لوري د ولسمشر د مرستیال لپاره کاندید مایک پنس هم د داسې اقدام ملاتړ کړی دی خو ډونالد ترامپ پرون د رويټرز خبري ایجنسی ته وویل چې د هیلری کلنټن د خبرو منلبه امریکا په سوریه کې د درېمې نړیوالي جګړې ډګر ته ورګډه کړې ترامپ ویلي چې په سوریه کې جګړه یوازې د بشار لسد د رژیم پر ضد نه ده بلکې د روسیې او ایران حکومتونه یې اوس شاته ولاړ دي
Syria now is no longer Syria. Syria is Russia.
سوریه اوس یوازې سوریه نه ده. د دې سره روسیا او هغه ایران هم ملګری دي چې موږ د اټومي موافقې په مرسته رامنځته کړی دی. هغه اټومي موافقه چې زما په ژوند کې تر هغه بد جوړ جاړای او بد موافقه نه ده شوې. موږ باید پر داعش تمرکز وکړو. موږ باید پر سوریه زیات تمرکز وکړو. د امریکا متحده ایالات د هغه نړیوال ائتلاف مشرک وي چې په سوریه کې هوایی حمله کوي. د امریکا د دفاع وزیر آشتن کارتر پرونو ویل چې دوی په سوریه کې د رقه شهر د برتنیولو لپاره هم د داعش پر ضد د پراخو عملیاتو لپاره تیاری نیسي
د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف اعلان وکړ چې له داعش څخه د سوریه د رقه شهر د نیولو لپاره چمتووالی لري رقه شهر په سوریه کې د داعش د فعالیتونو مرکز ګڼل کیږي د رقه د بیرته نیولو د عملیاتو خبره په داسې وخت کې کیږي چې عراقي ځواکونه او نړیوال ائتلاف له داعش څخه د عراق د دویم ستر شهر موصول د بیرته نیولو لپاره پراخ بریدونه کوي د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څنګه په حواله جزئیات له رضوان مراد ناوري
د متحده ایالاتو د دفاع وزیر آشتن کارتر وایي له داعش څخه د سوریې د رقه ښار د بیرتنیولو عملیات د مخه پلان شوي او دا عملیات به د یو توانمند او هڅونکي محلي ځواک لخوا عملي کیږي آشتن کارتر د سه شنبې پر ورځ په پاریس کې خبري اعلان وکړ ویل د رقه او موصل عملیات یو بل تکمیلوي
موږ لا د مخه خپل شریکانو ته زمينه برابره کړې ده چې د رقه ښار کلابندي پیل کړي
خو د امریکا دفاع وزیر د رقه د برتنیولو د عملیاتو د پیل د نیټې او په دې اړه چې څرنګه به ترسره کیږي جزئیات ورنکړل په همدې حال کې د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان ویلي چې نړیوال ائتلاف باید له موصل ورهاخوا وګوري نوموړي ویل که د عراق ښار موصل ونیول شي نو د سوریې رقه ښار به د داعش وروستی سنګر وي فرانسوا اولان ویل داعش باید هر چیرته چې وي له منځه وړل شي او هر هغه سیمه باید تصفیه شي چې دا ډله ترې ګواښ جوړوي دا په داسې حال کې ده چې نړیوال ائتلاف د عراق حکومتي ځواکونه او کورت پېشمرګه ملیشیا له داعش څخه د موصل ښار د بیرته نیولو په عملیاتو کې د پرمختګ خبره کوي د عراق د پوځ یو افسر حیدر فاضل وویل د دوی ځانګړي ځواکونه دا مهال له ختیځ خوا څخه د موصل ښار په 6 کیلومترۍ کې موقعیت لري د عراق د دوهم ستر ښار موصل د بیرته نیولو عملیات نه هم ورځې د داخل شوې دي د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د 2014 کال په جون میاشت کې د موصل او رقه په شمول د عراق او سوریه یو شمیر ښارونه او سیمې ونیولې
azadiradio.com راپورنا مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې
خبریاست الجی کمپنی له ګلکسی سره د اس 1 نوټ د بیټری په جوړولو کې مرسته کوي وروسته لدی چې ګلکسی د اس 1 نوټ موبایلونو جوړول او په بازار کې توزیع ودروله او له بازار څخه د پلورل شویو موبایلونو ټولولې پیل کړل دې کمپنۍ اعلان وکړ چې د اس او ځینې فیچرونه په خپل نورو موبایلونو کې ځای پر ځای کوي سامسنګ کمپنۍ تر اوسه پورې نه د بریالي شوې چې د خپل اس او نوټ د بیټرۍ د چاودېدو علت معلوم کړي سامسنګ د بیټریو د ستونزې د حل کولو لپاره د چین له ای ټی ایل سره خبري وکړي خو چینایي کمپنۍ ونه توانېده چې دا مشکل حل کړي سامسنګ اوس له ال جی کمپنۍ سره کار پیل کړی دی سامسنګ په خپل موبایلونو کې د ال جی له کیمرې او ماجول څخه همکار اخلي تر اوسه پورې د بیټری په برخه کې د دوی د همکارۍ نتیجه څرګنده شوې نه ده
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایبه بلی خبرونه ته زه سید کمال شاه عارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د ملکی تلفاتو د زیاتېدو په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر مسؤول رفیع الله بیدار دی. بیدار صاحب، په ورستۍ جګړو کې د ملکی تلفاتو کچه څومره ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه فکر کوم چې په دغه جنگ کې چې راپیښ ده زموږ مل د پاره، ډیری ملکیان یعنی ښځې، ماشومان او بوډاګان، نارینه، هغه کسان چې په جنگ کې د یو فریق سره ولاړ نه دي، هغوی ته زیان رسیږي، یا مړه کیږي، یا زخمیان کیږي، یا کورونه ورانیږي، یا حاصلات د منځه ځي، یا ورشو د منځه ځي، یا حیوانات، اهلي حیوانات لکه واخوسی د منځه ځي. دا ټول اضرار د جنگ دي چې ملکان ته راپیخیږي، او دا یو غټ بشري ناورین وو په دغه جنگ کې، او دا تر ننه پورې. زمونږ د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مندنې ښایي چې کال په کال دغه تلفاتو کې کمواله نه راځي، بلکې زیاتواله راځي. مونږ شپږ میاشتې تیر کال او شپږ میاشتې دې کال چې مقایسه کړی دي، په هغې کې دا رقم ښیي چې شپږ فیصده سلنه دې کې زیاتواله راغلی دی. د خواشینۍ ځای ده چې ښځې او ماشومان په دې کې ډېر ضرر ګوري، او هغوی په دې ضایاتو کې چې تلفات رامنځته کیږي دی هم شته. دا چې اوس په کوم نوه تاکتیکونو کې او که په کوم نوه حملو کې او د چا د خوا نه مړه کیږي، دولت او د دولت نړیوال قوتونه په دې وروستیو کلونو کې، یا د زمونږ د عدالت غوښتنې په اساس باندې، یا نورو ادارو چې په دې اکله باندې کار کوي، یا د دولت هغه هلې ځلې، ملکی تلفات اوس ډېر کم منسوب دي دولتي قوتونو ته. ولې د دېو د خوانه هم که ملکی تلفات یو نفر مړ کیږي، دا د توجیه وړ نه دی. هیڅوک نشي کولی چې دا توجیه کړي، ځکه هغوی په جنگ کې واقع نه دي، نه باید چې هغوی ته ضرر پېښ شي. ولې دولت مخالفین تر اوسه هم په نظامی تاکتیکونو کې هیڅ داسې مثبت تغییر نه دی راغلی چې ملکی تلفاتو کچه دې راټیټه کړی شي په دې کې؟ او زمونږ ارقام ښیي چې 80% تلفات دولت مخالفینو تراجی کیږي.
ډیر مننه بیدار صاحب. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې په وروستیو جګړو کې د ملکی تلفاتو کچه زیاته شوې ده، د دې لامل څه دی؟
یو جهت ته کراونی سو چې د دولت په دې وروستیو کلونو کې خپل تاکتیکونو کې تغییر راوسته، او دا هغوی ته اوس کم منسوب دي دغه تلفات. ولې د دولت مخالفین هنوز هم ډېر بې رویه جنگ کوي؟ څو جهته معلوم دي چې په انتحاري عملاتو کې یا د سړک غاړې ماینونه چې کیښودل کیږي، او په هغې باندې ملکیان چې یا د ولسوالیو نه مرکز خواته روان وي، یا د مرکز نه ولسوالیو ته د خپلو ضروریاتو د رفع کولو په خاطر باندې، یا مریض لري، یا متاسفانه چې په ماین باندې هغوی دولتي قوتونو ته دا کسانو ته دا ماین ایښی، خو د ورایې پې ملکیان ونښلي او ملکیان تلف شي، یا دا منظم جنګونه چې کیږي د یو جغرافیې د نیولو په خاطر باندې، او بېرته به دولت ځي هغه جغرافیه بېرته باید د وسلوالو کسانو نه پاکه کړي او د خپل سلطې لاندې راولي. په دې کې متاسفانه چې ډېر ملکی تلفات رامنځته کیږي. عدم احترام او نه احترام اسلامي تعلیماتو ته، چې تاسو پوهیږئ په صدر اسلام کې قضاواتو د خبخته چې هغه دود دستور چې په هغې کې و، او ملکیان به نه وژل او ښځې او ماشومان به هدف نه ګرځول کېدل. متاسفانه چې اوس هم د دولت مخالفین ډیری دغسې واقع کیږي چې دغه تعلیمات احترام نه لري، او هغه مشروع هدف د دیو دپاره چې دی، او د نامشروع هدف نه د دغه خلکو جداوالی دیو دپاره ډیر ستونزمن ده تر اوسه پورې. دویم، د جنگ قوانین متاسفانه چې نه مراد کیږي. یو لامل دا ده چې د جنگ قوانین یو شاته دواړو خواو ته راجع کیږي، دولت او د دولت حامی نړیوالو قوتونو ته ډیر، ځکه چې دیو دا قوانین امضا کړي دي او دې ته احترام د دیو په دستور کې شامل دی. ولې په دې قوانینو کې داسې راغلي دي چې د دولت یو قوه کېدای شي دولت مخالفین وي، هغوی دغه قوانین ته ګویا د امضا په شکل کې احترام نه لري، ولې هغه مجبور مکلف دی چې دوه دستور د جنگ باید مراعات کړي. اورته بل ملي جنگ یا دوه دستور جنگ نه ده چې ملکیان باندې وژني، ملکی تاسیسات باندې به حمله نه کوي، او هغه خدمات ارزه کول کې چې عامه خدمتونه کوي خلکو لپاره، هغه باید هدف نه وي، لکه د قضا او د عدلي کارکونکو، لکه نور ملکی مامورین. متاسفانه چې دغه ته نه احترام د دې موجب ګرځي چې بیرویه جنگ کې د هغه موادو نه چې استفاده کیږي په جنگ کې، هغه د ورای د معلومیږي چې ملکیان هدف ګرځي.
ډیر مننه بيدار صاحب. ورستۍ جګړو د بيدایسو کورنۍ پروسیات باندې څومره اغیز کړی دی؟
دا یو غټ بشري ناورین وو په تیر کې، او اوس هم په دې ورستۍ دوه کلونو کې، په ځانګړې توګه باندې په دې ورستۍ یو کال کې دا مسله ډیره واضحه معلومه شوه چې د جنگ اولین ازرار چې د ملکیان ته پیښیږي او د ملکیانو نه تنه وژل او د هغوی زخمي کېدل مهمه ده، بلکې دا هم یو بشري ناورین دی چې خلق د خپل کورونو نه چې په کلونو په خدای کور کې وشیدلی د جنگ دی وجنه، شدت د جنگ دی وجنه، دیو خپل کور او ابایي وطن پریدي او بي ځای کیږي. دیو هغه حفاظتي چترونه د لاس ور کوي چې په اصل ځای کې دی وشیدنه، د کاکاو د ماما سره په استلا یو راشه درشه لاله یو د بل حمایت کولو، دا ټول د منځه. حتی یو کورنۍ د وځي شوی ده، نیمه په یو خاطر لري، نیمه په بل. دا یو بشري ناورین ده. کته سول د مشرقي جنگونو کپ نظر کوونی سي، کله نه چې د داعش او د طالبانو تر جنگونه په مشرقي ولایتونو کې پیل شو، چې هلمند کې دا جنگ هم په نظر کې ونیسي، د جنگ نه بي ځای شونه زرګونه کورنۍ بي ځای شوې دي په نو ځایونو کې چې دیو متوتن کې یا په نږدې ځایونو کې چې په دې امید باندې ډیر د خستون مندي دي دیم نه لري چې موټر کې راکې ولر ځای ته پښته لاړ شي، امن ځای ته لاړ شي. دا غیر اقتصادي توان مندي دي چې قندوز جنگ دا مسله و خودله، ولی یو تعداد چې بي ځای کېږي په یو جوړه کالو کې دی بيځای کیږي، هغه معاشي امکانات ټول د لاس ور کوي، مواشي حاصلات یا غنم یا وریجی سکم چې په کور کې لري هغه ټول ځان سره نشي وړلای. نو دی په ډیر بد حالت کې واقع دي، په ځینو حالاتو کې دي چې نړیوالو ارګانونو ورسره کومک کړای، په ځینو ځایونو کې دولتي ارګانونو ورسره کومک کړای دی چې د استرار د کمیټې په ترڅ کې یا نورو عادي، ولی په مجموع کې دا کومک هیڅ بسنه نه کوي، د هغه ناورین مطابق نه دی چې دی تر اپیخت، او دا ډیر به بزاعت خلک دی په ډیر خراب حالت کې واقع دي، خاصتاً چې په ژمه را روان دی او د ژمي په څلور موسم را روان دی، په دې کې دی اسی پذیری ډیر ده، هم د حق د صحت ځای کې د ماشومان او هم د تعلیم حق ځای کې، نور حقونه دی بشری هم تر بلند کې.
قدر منو اوریدونکو، اوس هم راځو ای ویلند وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند
درې کسه پولیس وژل شوی دي،
تکارو فلسطینه به تکار مریض راغی.
آزادی
خزینه په سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنه
سوې مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، مون په زمګه کې نو مون د خپل مشران سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په ډاکټر وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو مون حکومت خایښ لرو چې مون د وګو باندې بس
لري فکر چې محکمې لخوا.
آزادي رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
قدر منو اوریدونکو، بیا هم شرغلاست، تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوښیست. بيدار صاحب، د ورستي پښتون په توګه د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره مو په جنگ کې لشکيلو اړخونو څخه غوښتنه سده.
اساسا دولت او د دولت نړیوال قوتونه چې حامید دولت سره په یو خوا کې واقع دي، دیو د جنیوا کنوانسیونونه باید جنگ قوانين باید مراعات کړي، او د جنگ قوانینو زرینه برخه هم د غدریمه ماده ده چې په ټولو کنوانسیون کې راغلي، ملکیان مو وژني، ملکی تاسیسات هدف مګرځوي، هغه مامورین، هغه کسان لکه ژورنالیستان، لکه د عدلي نظام کارکونکي چې هغه په جنگ کې فریق نه دي، هغه مو وژني، هغه ته ضرر مو پیښوي، عامه ځایونه باندې حمله مکوي، لکه د سپورت میدانونه، لکه مسجد، لکه د واده مراسم، دغه عامه ځایونه دي، لکه عام بازار، دا هدف مګرځوي. پس دیو ته احترام د دولتي او نړیوالو قوتونو لګو ډیر په اصطلاح خشو ده د وضعیت، ولې دولت مخالفینو ته په دوه بنیادونو باندې زمونږ اپیل ده او زمونږ درخواست ده، هغه دا چې اسلامی تعلیمات مراعات کړي او ملکیانو ته ضرر مرسوي، ملکی ځایونو ته ضرر مرسوي. دویم، د جنگ د قانونو په اساس باندې دا یو شانته هیڅوک د دې مسولیت نه فارغ نه دي. تاسو ته هم راجی ده چې دوه دستور د جنگ مراد کې په ځانګړي توګه د ملکانو پاک لباندې خپل دستورات داسې عیار کړي چې ملکانو ته ضرر ونه رسي.
قدرمنو اوریدونکو، دا وز مرده دی اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو. پاک لامو ملسه.
مخکخه خزی
د ازادي رادیو د مخکخه خزو پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن د مخکخه خزو په پروگرام کې د پکتیا ولایت یو ستوري در معرفي کوو. د خپل ژوند کې د خپل شخصي امکاناتونه ډیر څه کړی دي. د خزو په ژوند کې د تغیراتو لپاره رول لوبولی، دا چې څومره کارونه کړی د دې سره به په خبرو کې مطرح کو. دا براته وای اول با د دې تعارف واورو.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډاکټر نزانه پکتیاوال د پکتیا د ولایت د طب د پانځه استاد او تقریبا دیرس کال کیږي چې زه د پکتیا په ولایت کې د ډاکټر په صفت کار کوم او همدا ډول علاوه د دینه چې زه استاد یم او یو ډاکټر یم د مریضانو سره مې سره کار ده. زه یو مور یم خپل ماشومانو ته او همدا ډول کور مېرمنه یم. بغیر له هغې نه زه رئیس د انجمن د ډاکترانو نسای ولادي او همدا ډول رئیس د ښځو د یون د ټولنې مسؤول چې غواړو چې خځې ټول په یو چتر لاندې لاړ شي او څه رقم خځې کولای شي چې خپل سیاسي حقوق، فرهنګي حقوق، اجتماعي حقوق او همدا ډول د تعلیم حقوق، د صحت حقوق لاسته راوړي.
ډاکټر صاحب، خپل ژوند کې پیل یا د پیل د ورځو راته وایستاسې ښوونځي ته راتلئ، په کومو شرایطو کې ښوونځي ته راغلی؟ په پکتیا کې خو تاسې وایي دیرس کاله ډاکټره پاتې شوي. تاسې پکتیا کې تولد شوي مې همدلته هم زده کړې هم کړې دي. پکتیا کې خو د ښځو د زده کړو مخنیوی کېږي، اوس هم مخنیوی کېږي، په یغ وخت کې تاسې لپاره مشکل نه و؟
واقعیت ده چې مشکلات ډېر و. موږ په ډېر مشکلو باندې خپل تحصیلات مخې ته وړي. څه رقم چې ما قبلګا صاحب صاحب منصب و، ما په قندار کې تر لسم صرفه وي پورې قندار کې عینولې ساکې ویلو، هغې نه جای نه کابل ته را تبدیل شو. کابل کې مې امنی فدوي پلیس کې دولسم صرف نه اول نمره فارغه شو. هغې نه وروسته زه د طب پوهنځی ته، د کابل طب پوهنځی ته زه کامیاب شوم او اوه کاله مې هلته درس وویل او هغې نه د ماسټر په ساویه د طب د کابل نه فارغ شو. او وروسته هغې نه چې موږ فارغ شو، موږ د دې لپاره چې په پکتیا کې هېڅ زنانه ډاکټره نه وه او واقعا نشد ضرورت د پکتیاوالو وو چې باید زنانه ډاکټر پکې وي او ښځې وکړی شي خپل مشکل ښه رڼا ډول څرګند کړي. نو له هغه علاقې نه چې موږ لرن، موږ خپل وطن ته راغلو او دلته مو خپل وظیفه شروع کړه. واقعیت ده چې موږ په ډېر ستونزو باندې تحصیل کړی، باوجود دې چې شرایط یعنی په کابل کې مهیا و. خو دغه سهولتونه چې اوس د مثلا انټرنیټ او فیسبوک هر شی چې وغواړي در سره د په جیب کې دي، خو موږ په ډېر ستونزو باندې خپل تحصیلات یعنی په ډېر خراب شرایطو باندې خپل تحصیلات سرته ورسو. باوجود دې چې اقتصادي ستونزې هم وو، د اقتصادي ستونزو په څنګ کې موږ وکړای شو چې ځانونه ورسو او خپل خلکو ته، خپل مایندو ته خدمات ترسره کړو. او کله چې زه پکتیا ته راغلم، پکتیا کې زه د په هغه وخت کې د ډاکټر صاحب ولادي ډاکټر په صفت راغلم. یو کال وروسته هغه څه چې دوی لیاقت استعداد له مخې د پکتیا ولایت د صحت امن ریاست معاون په صفت زه وټاکلم او تقریبا 15 کاله ما په صحت عامه کې کار وکړو. واقعا په صحت عامه کې موږ کار د صفر نه شروع کړو. چې هلته موږ یو قابله هم نه لرې، یو نرس مو هم نه لرل. خو بدبختانه موږ هغه خویندې چې د اقل تر نهمو اتمه ویلي وو، ځانونو سره به هم ترنه وو او هغه خپل مشکلات به هم په حلاوو تر څو چې موږ وکړای شو مور او ماشوم ته خدمات ترسره کړو. د دې په څنګ کې موږ د دې لپاره چې وکړای شو یو بنیاد کېدو پکتیا ته، موږ قابلګي محل پروګرامونه کله چې زه جاپان ته لاړم، جاپان چې دغه پروګرام هلته چلېده او د دوی د پرمختګ علت هم دغه و. دلته وزارت صحت عامې ته پیشنهاد کړ او د وزارت صحت عامې لخوا دا ومنل شو. قابلګي محل پروګرام پکتیا ته موږ خپله شروع کړ او 15 دوره قابلګان هم فارغ کړ. اوس الحمدلله موږ د پکتیا په ډېر لرې پرتو سیمو کې قابله په خپل کلینیک کې لرو. ساده اقل کولای شي چې اختلاطات د مریضانو تشخیص کړي او مریض که کوم مشکل ولري هغه یو څه ته معرفي کړي، د هغې نه جګ و صحي مرکز ته معرفي کړي تر څو چې د دوی کار وشي. دې په څنګ کې چې زه یو ډاکټر هم شپې ډېرې مرکز مې مریضان سره سره کار لرل او د خلکو سره مو سره کار او ما په سیاسي بخش کې هم ډیر زیات د پکتیا سونځي حل کړي زید آگاهی ما مسول په انتخاباتي کوم او هم دا ډول د انتخابات په وخت کې د هغه ارګانونو سره د لیاقت ولید اهلیت ولید هم چې د لوی جرګې د اساسي لوی جرګې او یوز او ما زید انتخاباتي کې
دا خو دا ورسته کلونه خبرې وي تاسو سکل درس کاله مخ کې پکتیا ته راغلي لګ د اوریدونکو لپاره پکتیا هم تشریح کوي سیال ته وضعیت څنګه
ډیر واقعا فقره وخت ما تاسو چې پکتیا کې بخي ډاکټر نه وو بخي جناکري د مرجع زیات مکتب ته نه تلل خلک د مرجع زیات علاقه باندې نه وو اندغه چې خلک وراغله موږ سره به مصاحبه کول یا به مریضان موږ ته راوړل دوی ټول به دواګان موږ نه کوو پلارونه تکول او دا به ویل چې موږ به خپل اولادونه مکتب ته وشو چې لکه تاسو قندې دوی هم یو سرمایه پاتې شي افغانستان پکتیا ولایت وقت کې ورځ په ورځ په فکیدو خو کله چې د طالبانو دوره شو مکتب ټول سقوط وکړ همدا ډول د کله چې طالبان په وخت کې مکتبونه ټول وتړل شو او همدا ډول خزي ټول د کار نه راوېستل شو خو خوشبختي دا و چې چون موږ ډاکټر او دوی موږ ته ضرورت لرل د موږ د دوی له خوا نو وکړل شو تر څو چې وکړای شو شفاخانه په پخو درو شفاخانه په پخو درو د شفاخانه په څنګه موږ خپل ټول مریضان ته شراتله شفاخانه ته غیر دینه چې آگاهی عامم دي صحت په بخش کې ورکاو دوی هم د تعلیم پیسې خصوصا د جناکو د تعلیم پیسې دوی ته آگاهی ورکاو چې تاسو باید خپل جناکو مکتب ته پریږدي تر څو چې دوی وکړای شي چې یو خود خپل دي اسلامي قوانینو نه خبر شي او د دې په څنګه دوی وکړای شي خپل آینده ځوان د خپل وړو سمبال کی او پکتیا ته سرمایه شي دې په څنګه همدا ډول هغه ستونزې چې موږ لاره خصوصا کایو مشکل پیدا کړي د خزو سره دوی به ټول موږ انجمنم جوړ کړو شوراګان ته براتل د غیلې طریقه موږ یو کمیسون لرل چې په هغه کې حقوق بشر او د خزو چار ریاست وو دا ټول یو نامه دوی موږ سره یو ځای کړو تر څو چې هغه خشونتونه چې په خزو باندې وو هغه موږ راکم کو دوی سره به وغه غیدل فامیلو سره به وغه غیدل ډیر زیات شخړې موږ په همدې ډول ساتره خلاص کړی او جامعه مر نه خلاص کړی هم د خزو ذهنونه ماګه کړی تر څو چې دوی وکړای شي خپل ژوند په ډیره ختوګه ساتره ورسوي
دا اوس خو په پکتیا کې د خزو چار ریاست همستا بشر حقوقو اداره همستا خزو د کار کول نور ادارې همستا په خو د خزو وضعیت خراب او چا کار نه کو تاسو څه کول
یعنی په واقعیت کې موږ مخکې لیدین چې د حقوق بشر جوړ شي مخکې لیدین چې خزو چار ریاست جوړ شي موږ ډیر زیات حالې ځل کول اته تاسو باور کوئ چې د انتخاباتو په اګیامه کې ما کور په کور دروازه ټکول او خلکو ته ویل دی تاسو حقوق د خصوصا خزو ته وسړوي ته دوی سره غږیدل او دیم دې ته راځي کړي چې دوی باید د خپل ټول حقوق چې سیاسي حقوق چې فرهنګي حقوق چې تعلیمي حقوق چې صحي حقوق باید دوی ترلاسه کړي او دام تر دې اندازه پورې وکړي چې موږ خزه تقریبا چې کم وای 50% راووتل او انتخاباتو ته رائے ورکړه دې په څنګه چې ما جګر چې علاقه هم نه لرل چې باید ولسی جرګې ته لاړم خو ما ولسی جرګې ته ځان کاندید کړ تر څو چې نور خزه هم جرأت وکړي او د کورونو ناراوزي او ځانونه کاندید کړي تر څو د فرهنګ رواج شي د دې په څنګه کې همدا ډول مخکې هم تاسو ویل چې دغه نرسنګ پروګرام چې موږ جوړ کړ قابلګي محل پروګرام موږ شوراګان را دعوت کړی د خلکو سره غږیږي او دوی تم دغه ټول ستونزې ورته ویل د منطقي او دغه سہولتونه چې موږ ورته مهیا کړو تاسو باور وکړئ چې اکثرا د سپینګیری خلک چې بیسواد مو په دې راضي شوی او چې د دې موږ بیسواد خزي تاسو په دې پروګرام کې ونی سي چې دوی یو څه زده کړي او حتی بعضی کسان چې واقعا علما او چې ویلي چې ته یو ډاکټر یې کوي چې دا کار وکړي د قانون اساسي شو دي موږ لوران دا کار نشي کولای خو بل اخر یو کال بعد چې موږ د قابلګي پروګرام شروع کړی دی لو څلور څلورم صرف په پاکستان کې ویلو راغی چې دایمه لور هم په دې پروګرام کې ونیسه یعنی واقعا د خپل دوی علاقه مندي خو ولا تر څو چې دوی وکړای شي خپل اولادونه چې څلورې چې زوی مکتب ته واچوي او هغه وخت چې موږ ګورو او دغه وخت سره مقایسه کوو واقعا ډیر زیات تغیرات راغلي ډیر زیات
خپل مبارزه نه څومره خوند اخیسته
یعنی واقعا زه ډیر خوشاله مې وخت چې یو نامه دفتر به زه وغوښتم یا څه کار به څونځه به د خزو په ډیر ترس او بیم به زورتلم ولې چې هلته د خزې دومره ډیرې نه راوتلې او اوس الحمدلله موږ ډیر زیات خزې لرو چې نامه ارسي او نور جامع مدني کې او نور وساتي کې کار کوي په ساته موږ ډیر خزې لرو په تعلیم تربیه کې ډیر خزې لرو همدا ډول موږ ډیر خويندې پانتور کې لرو چې واقعا د یو لوی لاسته راوړنه د پکتیا ولایت
ته خو استاد ام د خپل مبارزې ته دوام ورکې دی استادۍ ترڅنګ په مخ کې دی استاد نه وي خلکو ته څه پیغام ورکې صنف کې شاګردانو ته خزینه شاګردانو ته دی پیغام څه سی هغه اوریدونکو هم وایي
ما پیغام همیشه خپل شاګردانو ته او ټول اوریدونکو ته دا ده چې اول خو باید خپل تحصیل کې ډیر زیات کوشش وکړي دی هغه صرف نه چې دوی اول صرف نه چې دوی چوکې کې کینی دا زمينه بیا نه مسایي دی کوم تعلیم یې کوم حاصل یې هغه ورځ نه هغه دقیقه زمان باید استفاده وکړي ولی وخت تیرېدونکو د بیرته نه راګرځي او همدارول د دې په سن کې باید دوی خپل محبوبیت خپل وطن سره د خپل خلکو سره او د ملیت د افغانستان باید دوی د دې سره علاقمند اوسيږي او افغانستان په ټول جهان کې بیرغ یې چې د افغانستان کډرونه دوی باید اوسيږي واقعیت موږ داسې ځوانان لرو چې دوی تر اوسه دماغ لا انکشاف نه دا کړی استفاده نه دا ورنه شوی کدی په کار وچول شي واقعاند په جهان کې به دوی نابغهګان وي او همیشه زه دا دوی نه توقع لرم چې تاسو تر څو چې زده کوی شئ زده کوی او تر څو چې تحصیل کوی شئ تحصیل وکړئ صرف لسانس باندې توقع ما کوي تاسو ماستری وکړئ تاسو ډاکټرا وکړئ تاسو هر یو باید په هر بخش کې ریسرچونه وکړئ تر څو چې افغانستان هم د نور مملکو سره لکه جاپان سیالي وکړي چې په یو ورځ کې ازادي نیولې او بدبختانه غډیر مخکې للی خو موږ شاته پاتې
کله کله دی ورستی خبرې په توګه راته کله کله خپل مبارزه کې ستړي کېږي نه
د واقعیت زه هیڅ وخت نه ستړي کېږم خو زه ډیره خوشاله یم کله چې زه مریض هم ډیر زیات یم او کله دروازه وټه کې چې وای چې مریض راغی زه ډیره خوشاله یم چې هغه سره مصروف یم ولې هغه شان چې ما سره دی باید دوی ته لکه یو سرمایه ټول ته انتقال کوم او دی غنه دوی ګټه واخلي استفاده وکړي که ډیر کم شي هم
ډیره مننه
تشکر تاسو ته
مخکخه خزي